رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دران اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. دوم پښتو خبری خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. د خبرونې په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال د جمهور رئیس اشرف غنی سره په تلیفون خبرې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز پر طالبانو غږ کړی دی چې د حکومت سره سوله وکړي، او د بشری حقوقو شورا نه د متحده ایالاتو د حکومت د وټولو په پریکړه باندې په نړیواله کچه انتقادونه شوې دي.
روان خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روان خبرونه کې درته د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا حمله د افغانستان حکومت هغه ځوانانو ته د کار زمينه برابروي چې د بهر ملکونو نه بیرته راستنیږي.
مونږ د تعلیم زمینه ورته برابروو، کدوی کار کسب یا دول غواړي د کار کسب زمینه ورته برابروو.
د هلمند نه پس د پېښور نه هم د افغانانو د سولې کاروان را روان شوی دی.
هغه خواوې چې په جنگ کې کیلې دي هغوی ته مونږ لمن غوړو، عذر ورته کوو تر څو زمونږ راتلونکي نسل دپاره او د ځوانانو دپاره سولې دپاره کار وکړي.
آیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران به د پاکستان پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي؟ په دې اړه د غورځنګ د یو مشر محسن داور سره مرکه هم مه هیروي، البته اوریدلې مه هیروي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. ورسره سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړپړې ماموري د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په ارتباط د امریکا په پالیسۍ کې بدلون دی راغلی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل چې د مذاکراتو په هکله د امریکا په پالیسۍ کې بدلون دی راغلی، خو د هغې په قول طالبان باید له تشدد نه لاس واخلي، خپلې اړیکې د القاعدې سره وشکي او د افغانستان اساسي قانون ومني. نوموړي وویل
conditions that we're seeking to achieve in Afghanistan are
Afghanistan ke dadasi wo waziyat palatak yu che tashaddud aw tarhagari ta na wel shi aw asasi qanun ta dranawai bashi da tul tar haq chatr lan razi che bya hiz kala chat de ijaza war nakra shi che Afghanistan da haq tarhagar do phara par aman panazai badal ki che pa America aw malgaroye bridu na planawi fikr ka muhim da dai che da shartuna lawran de qaida aw shart na lari
Taliban wa da افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او د متحده ایالاتو سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي. امریکایي مقاماتو دا غوښتنه نه منلې، خو د کانګرس یو شمېر بانفوذه غړي د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو ملاتړ کوي او وایي که واشنگټن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره مذاکرات کولی شي، نو ولې د طالبانو سره د خبرو امکانات لري. د کانګرس غړي انګل د چهارشنبې په ورځ ویل چې طالبان باید د واقعیت په توګه ومنل شي او د مستقیمو مذاکراتو نه ډډه کول د هغه نوموړي پویانات واشنگټن سره اشتباه ده. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د طالبانو په تحریک غږ کړی چې له حکومت سره د اوربند موده وغځي. د سعودي دولتي اژانس اس پی ای د پنجشنبې په ورځ په خپله رسمي پاڼه کې د شاهي دربار لخوا خپره شوي بیان په حواله ولیکل چې ملک سلمان د کوچني اختر په شپو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقتي اوربند څارنه کوله او هیله لري چې دواړه خواوې به د افغانانو د ښېګڼې په خاطر سوله وکړي. تاسې د امریکا غږ نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په صوبه کې میشتو 15 افغانانو د سولې د غږ د پورته کولو په خاطر نن د پنجشنبې په ورځ د تورخم نه تر کابله پورې پیاده مزل پیل کړی. هغوی نن جلال آباد ته ورسېدل. زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وای چې له کاروان سره په لاره کې نور کسان ملګري شوي دي او شمېر یې اوس په سلګونو ته رسېدلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سره په تلیفون خبرې کړې دي. اشرف غنی په خپل ټویټر کې ولیکل چې مایک پینس ورته تلیفون کړو او د کوچني اختر په دوران کې د کامیاب اوربند د انتخاباتو لپاره آمادګۍ او د سولې لپاره د هغه د حکومت د کوششونو عملیه ورته مبارکي وویله. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې تېر هفته د یوې بی پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو تحریک د مشر ملا فضل الله په وژلو کې د افغانستان د حکومت د فعالې ونډې له امله پاکستان د افغانستان د مشرانو مننه کوي. د بشری حقوقو د ساري و نړیواله مؤسسه فیرفیکس د استرالیا حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو د جنگي جنایتونو په قضیو کې عدالت او انصاف نه کار واخلي. دغه مؤسسه وایي چې د استرالیا هغه عسکر باید د قانوني گرفت نه مسؤل نه وي چې پر ملکیانو ظلمونه کړي او کوشش کاوه چې ولبل نه د بې ګناه کسانو په وژلو کې مخکې شي، ځکه چې وژل شوي کسان دښمنان نه وو. د فایرفاکس په رپورټ کې راغلي دي چې 2006 نه تر 2013 میلادي کال پورې د استرالیا د ځانګړي هوایي قوو ځواکونو لخوا په پرله پسې توګه په ملکیانو باندې ظلمونه شوي. د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې استرالیا عسکر یو مشر سړی چې بې وسلې وویشته او یو بل عسکر یو بل کس د یوه ګړنګ نه لاندې وغورځو او بیا پرې ډزې وکړې. خبرونه د واشنگټن نه اوري. ګومان کیږي چې داعش اسلامي دولت په جوزجان کې د خارجي قواو لپاره د جاسوسۍ یو پټ تماسونو په تور د عبدالوهاب په نوم د خپلې وغړي سر غوڅ کړی. د جوزجان د امنیت قومندان عبدالحفیظ هاشمی د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د زراب پولیسو والي کې رامنځته شوې او عبدالوهاب د سرپل ولایت اوسیدونکی و. حکومتي چارواکي وایي چې تېره شپه په غزنی او فاریاب کې د طالبانو په څو حملو کې لږ تر لږه 40 عسکر وژل شوي او 40 نور زخمیان شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې 40 تنه طالبان هم په ځوابي ډزو کې وژل شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر میرمن وسیلا ډینلن په واشنگټن کې د امریکا د خارجه چارو او د دفاع له وزیرانو سره د ملاقات په وخت ویلي چې برلین او واشنگټن باید د افغانستان په ارتباط په لګه همکاري جاري وساتي. په ترکیه کې د یکشنبه په ورځ پارلماني انتخابات او د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. دا دغه هیواد په معاصر تاریخ کې مهم انتخابات دي، ځکه چې د اصلاح شوي نوي اساسي قانون پر وړاندې کیږي. نو شاباش نه په واشنگټن کې د خبريال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه لولي.
د جون په 23 د یکشنبه په ورځ په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلماني دواړه انتخابات په یو ورځ کېږي او وروستۍ نتیجه یې په واقعیت کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د ترکیې د خلکو قضاوت ګڼل کېږي. د بری حاصلولو لپاره ښاغلی اردوغان باید لږ تر لږه 50% رایې وګټي. همداراز د اردوغان تر مشرۍ لاندې عدالت او پراختیا واکمن ګوند باید د پارلمان د 600 څوکیو نه 300 څوکۍ وګټي. په مجموعي توګه 15 میلیونه ترکان د رایې اچولو مستحق دي. دا اردوغان په مقابل کې 15 نور کاندیدان د جمهوري ریاست د مقام ګټلو لپاره په میدان کې ولاړ دي. نو شاباشنا، امریکا غک، واشنگټن.
د یمن حکومتي قواو چې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو په مشرۍ د عربي هوادونو د ائتلاف پوځونی هوایي او سمندري ملاتړ کو، له سختو جګړو وروسته د حوثیانو نه د حدیده بندري ښار نیولې. دغه بندري ښار چې د سری بحیرې په غاړه پروت دی، د 2014 میلادي کال راهیسې د حوثیانو په کنټرول کې او نیول ستراتیژیکي اهمیت لري. له شپږ سوه زره نه زیات اوسیدونکي لري او دا وخت هغوی له سختو کړاوونو سره مخ دي. په سلهاوو کسان د جګړو په دوران کې وژل شوي دي. په واشنگټن کې د رومن کاتولیک فرقې د کلیساګانو سره سقف استر پادری چې پورم کې د کاتولیک فرقې مشر مقرری 50 کاله پخوا په نیویارک کې پر یو کم عمر هلک باندې د جنسي تیری په جرم له تبلیغ او مذهبي رسوماتو نه ګوښه کړل شوی دی. واتیا کلن سراسقف مکیریک چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی، د برطرف کولو احکامې د رومن کاتولیک فرقې پیشوا په فرانسیس صادر کړي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډنمارک او ناروې هیوادونه غواړي په کابل کې بې سرپرسته هغو ماشومانو ته چې له کډوالۍ نه بیرته راستانه شوي د هستوګنې یو مرکز جوړ کړي. لیمینیا ځای په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ډنمارک او ناروې هیوادونو هغه طرحه تر اوسه نه ده لاسلیک کړې چې لمخې به یې په کابل کې له دغو هیوادونو څخه د بیرته راستنیدو بې سرپرست او یوازې ماشومانو د ساتنې لپاره یو مرکز جوړیږي. د یاد وزارت د بیرته راستنیدونکو برخې مرستیال ډاکټر عالمې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغې طرحې د عملي کولو لپاره دوی له حقوقي او دولتي بنسټونو سره ناستې درلودې.
ما یه چیز را امضا نکردیم، طرحش را گرفتیم و گفتیم که نهادهای مختلف
دعوای تروز هم اتسه ندی لاسلیک کری. دو دوی طرح هم واخسته او ورته مو ویل چې بیلابیل بنسټونه باید د دغې طرحې لپاره سره کینی. حکومتي او د بشري حقونو بنسټونو موږ سره په دې اړه ناستې درلودې، موږ له عدلي او بهرنیو چارو وزارتونو، امنیت شورا، د ماشومانو د خوندیتوب ادارې او یونیسف ادارې سره په ګډه خبرې وکړې او دوی د طرحې اړوند خپل حقوقي نظریات مطرح کړل.
در بخش حمایت حقوقي مو جلسات خود دایر کردن و نظر خود د پیرامون قضیه مطرح کردن.
د شمیرو پر بنسټ په تیره یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي، خو لا هم 6 میلیونه نور په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د ځوانانو د چارو معین ښاغلي کمال سادات وویل دوی د عامه پوهاوي یوه لړۍ پیل کړې ده چې له مخې داوطلب ځوانان په کلیو او لرو پرتو سیمو کې خلکو ته دا تبلیغ کوي چې څنګه له قاچاقي لارو بهر ته له تګه ډډه وکړي. ښاغلي سادات همدارنګه د هغو ځوانانو په اړه چې له بهر بیرته خپل هیواد ته راشړل کیږي وویل:
هغه ځوانان چې هغه واپس ډیپورت کیږي افغانستان ته راځي، د ځوانانو چارو معینیت له نورو اړونده ملي او بین المللي ادارو سره د دوی دپاره که تعلیم غواړي مونږ د تعلیم زمینې ورته برابروو، که دوی کار کسب یادول غواړي د کار کسب زمینې ورته برابروو، همداشان که تجارت غواړي د وړو قرضو پروګرام دوی ته ورکوو. امید لرم چې داسې ځوانان زموږ معینیت ته مراجعه وکړي تر څو مونږ له دوی سره په دغو برخو کې همکاري وکړو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 2013 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 322,000 افغانان له بهر څخه خپل هیوادونو ته راستانه شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دغو کډوالو کې 13,000 کډوال یوازې له ترکیې څخه راستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 100.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په پېښور کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د پېښور نه د سولې کاروان پیل کړی او وایي غواړي کابل ته پیاده ځانونه ورسوي. دوی وایي د حرکت د سولې د راتګ په خاطر پیل کړی. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې میشتو افغان کډوالو د سولې دا غږ له پېښور را پیل کړ. د تورخم په لاره جلال آباد ته راغلل او ویلې غواړي دا غږ تر کابل ورورسی.
د سولې دغه کاروان دی او دغه ته حکومت ته طالبانو ته او ټول ولس باندې غږ کوو چې د سولې لپاره راپاسیږي. ولسی پاسون وکړي، هغه خواوې چې په جنگ کې ښکېلې دي هغوی ته موږ لمن غواړو، عذر ورته کوو تر څو زموږ راتلونکي نسل دپاره او د ځوانانو دپاره سولې لپاره کار وکړي.
وای ځینې ملګری پاکستانی غاړې د پاسپورټونو له نشوالي بیرته وګرځول.
لکه څنګه چې د دوی شوار هم دا دی چې جنگ دی او جنگ او تباهي او بربادي زیږوي، نو په همدې اساس موږ هم دغه ته د ننګرهاري ځوانانو او په مرتیا سره په قربتوب سره دوی ته خراغلاست وایو. هر کله راشي دغه غږ به ان شاء الله تر ولایتي ادارې دی، ولایتي ادارې نه بیا تر مرکزی دولت پورې ورسو موږ په خدمت کې.
که څه هم دوی وایي غوښتلې ټول مزل پیاده وکړي، خو امنیتي ننګونې لامل شوې چې په ځینو سیمو کې موټرو ته پورته شي. دغه کاروان په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره تر کتنې وروسته یو شمېر ولسوالیو ته ځي او وروسته د کابل پر خوا مزل پیلوي. له دې مخکې د هلمند خلکو او مدني فعالانو د سولې کاروان پیل کړی و چې له څه باندې یوې میاشتې پلي مزل وروسته کابل ته ورسېدل. د دې کاروان سنبالونکي وایي غواړي که دا حرکت د سولې د راتګ هیلې پیاوړې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. دا هم مرکه در تاورو د پښتون ژغورنې تحریک یا پی ټی ایم مشر محسن داوړ وایي چې که په انتخاباتو کې کامیاب شو نو د پښتون ژغورنې د چوکاټ نه چې کومه مبارزه کوي هغه به په پارلمان کې وړاندې کړي. هغه ځینو ملاتړو هغه اندېښنې ردی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل به یې تحریک ته تاوان ورسوي. د پی ټی ایم د دریو مشرانو نه یې دوه، محسن داوړ او علي وزیر، په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. په موقع د محسن داوړ سره د امریکا غږ د خبریال نظرانه یوسفزی مرکې ته.
محسن، تا په انتخاباتو کې فیصله ځینې خلک وایي چې د پښتون تحریک د پاره چې کم کار کوي په هغې باندې به خراب اثر وکړي، ستا څه فکر دی؟ تا ولې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو فیصله کړې ده؟
دا هم د مبارزې یو او د پارلمان د مونږ په پاکستان پایین کې د ټولو د سپریم د ټولو نه غټه اداره ده پلیک او هغه کې د کوم د مستقبل فیصلې کیږي او هغه کې چې هر خبره کیږي دا وی لیجیټیمیسي دی. هغه ورته بغا څوک داسې نه شي ویلی چې دا د عوامو رایه نه ده، دا د عوامو نمایندې تللی نو ته چې هلته یو ټکی هم کوي هغه د عوامو رایه ګڼل کیږي. دا ټول عوامو د کوم چې د کوم په نمایندګۍ چې دلته تللی نو هغه یو ډېره مهمه چوکۍ ده. موږ نه غواړو چې هغه موږ داسې پرېږدو او چې هغه بیا داسې خلکو ته په لاس کې ورشي چې هغه یا د قوم په ګټه هم نه شي استعمال او یا زمونږ اګینسټ استعمال شي، زمونږ برخلاف استعمال شي، زمونږ د تحریک برخلاف استعمال شي، د قوم برخلاف استعمال شي، د خاورې برخلاف استعمال شي. لکه تر اوسه پورې هم داسې تل شوی دی. دا چوکۍ موږ کولاو پرېښوه او دا دومره غټه غټه فیصلې کېدلې زمونږ د وطن زمونږ د خاورې زمونږ د طرف نه زمونږ د خاورې عوام استعمالو ولا څوک نه و. هغه ځکه چې کوم دغه تکدران دغه خلک چې هغوی سیاسی سوچ فکر نه لري هغوی د چوکۍ ته تللي وو. زما په نظر دا ده چې کام ته به ټکټ راوړم، کام ته به فایده راوړم.
ستاسو په خپل پښتون تحریک کې په دې حق باندې اختلافات موجود دي ځکه چې منظور دا ویلي وو چې څوک هم په انتخاباتو کې برخه اخلي هغه په مرکزي شورا کې نه وي، نو دا هغه سره دا هغه مسلې سره به څه کوي ځکه چې تا او علي وزیر هم د دغې مشران یي؟
دا خبرې ټیک ده، دا خبرې زموږ ملګرو په وړاندې شوې دي خو دای باندې موږ بیا هم کینو او کېدی شي موږ په دې فیصله باندې ودرېږو چې او کوم سړی چې دي ځلی نه زمات طرف ته د تحصیل زمات طرف ته د صوبایي وزارت ته یا قومي پاکي وزارت ته بیا په کار ده چې هغه زمات کور کمیټې یا د غټه په مهمه غوته باندې هغه پاتې نه شي او بس د سپورټر یې د ممبر پاتې شي. خو کله سړی ایم ای دی بی دی دا هم دکه شان یو پروفیشن دی لکه یو سړی چې خپل ډاکټري کوي، یو سړی چې خپل وکالت کوي، یا یو سټوډنټ چې خپل سبق وایي، یا هر یو سړی چې د ځوان یا یو سړی یو خپل کاروبار کوي ځوان هر لخت سره د هر شعبې سره چې هغه تعلق وي نو هغه کولی شي چې مثال هغه خپل همدغه شان چې د طالبان انتاج جوړېدل یا سیاست کول هم همغه شان چې یو شعبه ده. نو زما په نظر کې که یو سړی د پارلمنټ وي
محسن، ته د پخوانه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو د دې نه مخکې چې پی ټی ایم شروع شو د هغې نه مخکې هم تا اراده لرله او د عوامي نیشنل ګوند سره وې هم، اوس په دغه سیمه کې ستا ملاتړ ډېر زیات شوی دی، نو دغه سیاسي ګوندونه په خاصه د این پی پارټي هغې کوشش کوي چې ستا سره بیا رابطه وکړي او ټکټ درکړي؟
او بالکل رابطه شبه هم دا نور ګوندونو طرف نه هم رابطه شوې ده. خو بهرن زما د ولس زما د خلکو خواهش دا و چې آزاد امیدوار په حیثیت سره ځکه چې ټول خلک ملی لري نظریات کې دغې هر څه یي هغه که نو این پی سره تعلق ساتي، هغه که د پیپل سره، هغه که د پی ټی آی سره تعلق ساتي، که د جمعیت سره تعلق ساتي، خلک مینه کوي نو د ټولو خلکو په خواهش او هغه زما سره ځکه مینه کوي زما بیانیه هغې ورتللی ده زما د بیانیه سره مینه کوي نو په دې بیانیه سره به مونږ ورځو زه ورځمه پارلمنټ ته نو د آزاد امیدوار په حیثیت سره.
ستا په شانتي مشري او د علي وزیر په شانتي مشران لکه تاسو دواړه چې تي ځي پارلمان ته نو اثر خو به سنه سو کوي کنه، لږ ډېر خو به کوي په تحریک کنه؟
زما په خیال کې جی بالکل بنه کوي. ما ورته ستور وي چې بطور پارلمنت زه خو ورته بیا په دوه شوکو کار کوم، زه په حال کې هم دا کار کوم.
ډیر مننه محسن داوړ صاحب، تاسو ته وښنه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د مسلې په اړه تر اوسه پورې ډېر ټینګ دریځ لري. که څه هم د خپلې ادارې په ولسو میاشتو کې د خپلې پالیسۍ نه په شا شو او د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د غیر قانوني کډوالو کورنیو جلا کول د یو اجرایي فرمان له مخې پرون بند کړ. نور حال په رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د مسلې په اړه د خپل اجرایي فرمان په برخه کې داسې وویل:
نن ما یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ، موږ به کورنۍ له یو بل سره یو ځای وساتو، خو په سرحد کې به اقدامات هغومره سخت وي لکه څنګه چې پخوا وو.
ښاغلی ټرمپ د اجرایي فرمان له لاسلیک کولو نه وروسته وویل:
د کورنۍ جلا کېدل او په دې اړه د هغوی احساسات زما خوښ نه شول.
په دې توګه ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجراءات بند کړل چې یو څو ورځې مخکې وویل دای دا قدرت نه لري چې بدل کړي. هغه له څو هفتو راهیسې پر کانګرس غږ کاوه چې د هغو میندو او پلرونو د ماشومانو د جلا کولو لپاره یوه متبادله لاره پیدا کړي چې سرحد ته په غیر قانوني ډول د داخلېدلو له امله توقیف شوي دي، خو بالاخره یې پرون په خپله دا کار وکړ. دیموکراتانو له مخکې نه ویل چې ولسمشر دا پریکړه په خپله بدلولی شي ځکه دا پالیسي ماشومان او د هغوی کورنیو ته زیان رسوي.
کله چې ولسمشر وایي دا اقدامات د نه دي نو هغه رښتیا نه وایي. حقیقت دا دی چې د هغه ادارې د نه زغم پالیسي تعمیل کړله. دا زموږ د هیواد لپاره شرم دی او زموږ په تاریخ کې داغ دی.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ د مینیسوتا ایالت په یوه غونډه کې بیا پر دیموکراتانو د کډوالۍ د مسلې په سر کلک انتقاد وکړ.
دیموکراتان پرانیستی سرحد غواړي چې هر څوک ترې نه راتیر شي. هغوی وایي موږ یې پروا نه لرو، پرېږدي چې خلک له منځني ختیځ او نورو ټولو ځایونو نه راشي، موږ یې پروا نه لرو، خو موږ دې کار ته اجازه نشو ورکولی.
پرون د چهارشنبې په ورځ د ساکرامنټو په ښار کې د امریکا د یوې محکمې مخې ته تر سلو نه زیات کسان راټول شوي ول او د حکومت د کډوالۍ پر پالیسۍ سخت انتقاد کاوه.
دا کورنیو جلا کول له ماشومانو نه ستونزه ده، په کار د هغوی یو ځای واوسي. زه داسې فکر نه کوم چې هغوی په پنجرو کې واوسي. همدارنګه موږ په دې هم نه پوهیږو چې هغوی چیرته دي.
ښاغلی ټرمپ، تاسو بې اندازې سخت کار وکړ ځکه کله چې کورنۍ له ماشومانو نه جلا کړی شي نو دا کار د بشریت خلاف یو جرم دی.
مظاهره کوونکو داسې شعارونه له ځان سره لرل چې کورنۍ له یو بل سره یو ځای وساتئ او د کورنیو جلا کول امریکایي کار نه دی. د متحدو ایالاتو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2300 نه زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړي دي او توقیف خانو ته لیږلی دي. د هغوی پر میندو او پلرونو له سرحد نه په غیر قانوني توګه د اوښتو رسمي تورونه لګول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د امریکا د وټلو د پریکړه نه ورسته د هغو څوکیو ډکول پیل کړی دي چې اوس تشه شوی دي. واشنگتن ملګرو ملتونو ته رسمي وینا کړې ده چې هغوی د بشري حقوقو د شورا نه استعفا ورکړي. لیزا شلاین رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د امریکا د وټلو د پریکړې نه وروسته اوس د هغوی د پاتې شو سوکیو د ډکولو لپاره اقدامات پیل شوي دي. امریکا په رسمي توګه د دغې وسلوېخ کسیز شورا نه استعفا ورکړه او د اوس نه وروسته امریکا د شورا غړیتوب نه لري. د شورا ویاند رونالډو ګومز امریکا غږ ته وویل چې دغه سوکۍ به هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په شورا کې انتخابات وګټي. هغه ویل دا یو داسې پیښه ده چې پخوانه ده شوې، دا د شورا په تاریخ کې لومړنی ځل و چې یو غړي هیواد د شورا غړیتوب په خپله خوښه پریښودو. موږ کوشش کوو چې په ښه په سمه طریقه باندې دغه خالی شوي څوکۍ ورډکې کړو. په شورا کې دغه کسان چې اوس وخت غړیتوب لري د مختلفو سیمو نه انتخاب کیږي. په دغه کې د افریقا، آسیا، د ختیځې اروپا، لاتینې امریکا او د کریبین د سیمې کسان شامل وي. ګومز وایي چې کوم ځای چې امریکا خالی پاتې کړی دی، هغه به د کاناډا، نیوزیلینډ، آسترالیا، اسرائیل او غربي ملکونو په غړو باندې مکمل شي. هغه وایي کېدای شي اسرائیل دغه ته انتخاب شي، ځکه چې اسرائیل غربي غړی دی. د غربي ملکونو هر یو هیواد کولای شي چې دغه څوکۍ ترلاسه کړي. ګومیز وایي چې امریکا اوس هم د سارونکي هیواد په توګه باندې خپل مثبت رول لوبولی شي، خو ګومیز زیاتوي چې کوم ملکونه چې غړیتوب ولري هغوی زیاته مثبت رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې امریکا د جون په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب پریښودی و. امریکا په بشری حقوقو په شورا تور ولګو چې د اسرایل سره په خوانې کست لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی په دغه حق لباندې د امریکا د بهرنو چارو په وزارت کې ویل چې چین، روسیا، مصر او کیوبا د بشری حقوقو د شورا د سمولو د هڅو په وړاندې خندونه چولې دي، او هم دا علتته چې هغوی اوس د دغه شورا غړیتوب پریدي.
درنو وريدونکو، بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر په نشه یي موادو معتاد کسان روغتونونو ته ورځي او د درملنې غوښتنه کوي. د محلي مسولینو په وینا تر اوسه شاوخوا 200 معتاد کسان بستر کړي. د امریکا خبريال زبیولا غازی په ننګرهار کې د مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس محمد ادریس سره په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
په یو وخت باندې یا تر 250 نه نیولې تر 250 پورې معتادین تداوی کوو، چې دلته یو شپخانه ده د کمپلیکس او همدارنګه یو دوه پروژې نورې دي. په دې کې ټول 250 معتادین چې دي کې هم ښځې شته دي او هغه تنکي ماشومان او ځوانان هم پکې تداوی کیږي. او په ننګرهار کې په وروستیو کې کوم درته ویل چې معتادین زیاتېږي، نو تقاضا هم زیاتره چې مثلا زیات خلک غواړي چې ځان تداوی کړي، هغه ابتخاري راځي. نو موږ په دې کې د شپخانی چې دي خپل یو وایټینګ لیست لري، او چې په دې وایټینګ لیست کې تقریبا په حدود دغه وسنه دغه چې دي چې موږ وګورو د 1.5 تر 2 پورې کسان به اوس په وایټینګ لیست کې.
دا بد تاثیر نشي کولای، ځکه دا خو یو ډیر ستونزمنه مسله ده. یو لک معتادین او په یو نیمه میاشت کې د 200 یا 250 کسانو تداوی.
دا کوم تداوی سیستم چې په افغانستان کې دی دا 15 ورځې دی. پنځه څلوېښت ورځې چې دی یو معتاد چې ونیول شي هغه ویوړل شي، هغه لس 15 ورځې په داسې حالات کې چې هغه د بستري بیا د هغه نه وروسته مثلا هغه ته دوایي ورکول کیږي او هغه کوم رژیم چې دی هغه پې تطبیقیږي، نو هغه 15 ورځې ډېر کم وخت دی. بل دا دی چې د 15 ورځو نه وروسته دې تر کار زمینه برابر شي. په دې برخه کې هیڅ قسم داسې یو پروژه نه ده تطبیق شوی، مثلا په ننګرهار په سطحه باندې ولې شته دی بعضې وړې وړې، خو هغه داسې دوامدار نه دی. همدارنګه که دغه معتاد ته مثلا یو څه شی ورکړل شي د هغې په مقابل کې او هغه یو کار یو کسب یاد کړي، نو سبا هغه ټولنې ته وړاندې کیږي، هغه بیرته خپله د نشي توکونه مخه.
نړیوالې ادارې په دې برخه کې تاسو سره څومره همکاري دي؟ تاسو سره دغه مسله نه ده شریکه کړې چې دا یو غټه ننګونه ده په ننګرهار کې؟
که موږ وګورو هغه څه چې د مبارزې لپاره په کار ده نه ده شوی. د افغانستان د مواد مخدر موضوع دا یو عادي موضوع نه ده، دا د سیمې او د نړیوال سطح باندې دا ډیره غټه موضوع ده. نړیوالو ته هغه کلنی راپور چې زمونږ ګوري هغه میلیارډونه ډالر دي چې د افغانستان د مواد مخدر نه هر کال لاسته راځي. ولې موږ چې ورسره مبارزه کوي نړیوال چې په دې کې کومک کوي هغه په کال کې 40 میلیونه یا 30 میلیونه یا 40 میلیونه د دې نه زیاتې پیسې نه وي، نو موږ څنګه کولای شو چې د میلیارډ سره په میلون باندې مبارزه وکړو؟ په هغه اندازه باندې کار دته نه دی شوی. یو راشي یو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر زید الحسین ویلي دي چې په هنګري کې له پناه غوښتونکو سره له مرستې نه د خلکو د منی کولو قانون د کرکې او عنات په اساس باندې جوړ شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې د اردن د سرحد سره څیرمه د سوریې په ختیځ ایالت درعه کې دا وخت ولکه او 50,000 کسان د حکومتي قواوو او مخالفانو ترمنځ په جګړو کې ګیر پاتې دي. د لیبیا د تیلو درېمه غټه څا سوځېدلې ده او اور پکې لګېدلې ده، او د پاکستان جمهور رئیس محمد حسین د افغانستان د حکومت مننه کړې ده چې د پاکستاني طالبان تحریک د مشر په وجه کې ورسره مرسته وکړه.
درنو اوریدم کریم ساته دومه خبری پختو خبرونم په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا الله ماشه.